بلے فرشتہ جان تاسو ستړي مشي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کرنلاره بحثونه لا روان دي. ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربن نه کیږي؟ پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغانستان د یو بل کال په مخر ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیځ د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. افغانستان د یو بل کال په مخه د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګۍ د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یونما ماموریت د امنیت شورا په غونډه کې په غوڅ اکثریت تمدید شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا مثبت ګام بللی او لیکلی دي چې یونما د افغان سولې لپاره نړیوال ملاتړ جذب کړی دی. یو شمېر افغان ښځو د سولې په روان بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه آنلاین غوښتن لیک لیکلی او غواړي چې د دې غوښتنې په تایید د ګڼو خلکو ملاتړ جذب کړي. دا میرمنې پر دې ټینګار کوي چې د سولې په روانو خبرو کې باید د ښځو ونډه پراخه شي. د غوښتن لیک د لیکونکو په ډله کې یوه هم حوریه مصدق ده چې پخوا د بښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤوله وه. د ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوال ټولنې نمایندي د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنی وړاندې کوو.
په قطر کې د سولې په روانو خبرو کې د افغانستان د حکومت په شل کسیز پلاوي کې څلور مېرمنې دي او د طالبانو په پلاوي کې ښځې نشته. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د موریا په کم کې تېره اونۍ اور ولګېد. په دې کم کې نږدې 2000 کډوالو ژوند کاوه چې اکثره د افغانستان، افریقایي هیواد او سوریې دي. اوس دوی بې سرپناه دي. د اور لګېدو په پیښه کې څوک نه دی مړ شوی. د یونان حکومت وایي یو مقتی کمپ جوړ کړی دی چې د 15000 کسانو د اوسېدو لپاره دی او تر اوسه یوازې 1200 کسان هلته انتقال شوي دي. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د موریا کمپ د پاتې بې سرپنا کډوالو غم وخوري. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په ډېر ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. الکساندر لوکاشنکو وویل لویدیز د دې پر ځای چې د ټاکنو نتیجې ومني، د یوه انقلاب له لارې هڅه کوي چې دی له واکه لرې کړي. لوکاشنکو په خپله پرونۍ وینا کې د بیلاروس جګپوړو چارواکو او دولتي رسنیو ته وویل دا روانې مظاهرې چې په انتخاباتو کې د ده بریالیتوب تر سوال لاندې راولي د امریکا او د امریکایي پلوه هیوادونو پولند، لیتوانیا، چک او د ده په وینا د اوکراین لوري تنظیم شوي دي. لوکاشنکو زیاته کړه چې دوی به اجازه ورنکړي چې د دې هیوادونو پلان عملي شي. د اګوست د نهمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته لوکاشنکو د 80% رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. بریالی اعلان شوه دی. تر دې وروسته مظاهرې پیل شوې. په زرګونو اعتراض کوونکي پولیس ووهل او نږدې ټول سیاسي مخالفان یا ونیول شول یا مجبور شول چې له بیلاروسه بهر ته ولاړ شي. اعتراض کوونکي لوکاشنکو تورنوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي کړی او خدای دا تورونه ردوي. د اندرس برایک مدافع وکیل په مشهور ډول خپل ماکل د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. برایک هغه بنسټ پاله دی چې په 2011 کال کې په ناروی کې اویا کسان ووژل او د دې وژل شو کسانو اکثریت زلمیانو. برایوک چې د زندان په خونه کې یوازې دی غواړي د ناروی پر حکومت د خپل زندان د شرایطو په خاطر عریضه وکړي. د په 21 کاله بند چې د تمدید وړ دی محکوم شوی دی. د مدافع وکیل اوستن ستروویکی وی ناروژي ورسپانې ته ویلي د قانون له مخې یو زندانی تر 10 کاله وروسته حق لري چې د خپل سزا د بدلېدو وړاندیز وکړي. ستروویک زیاته کړه چې د همدې لپاره د قضایي مراجعو ته په مشروط ډول برایوک د خوشی کېدو درخواست استولی دی. په روسیه کې یوې محکمې د کریمیا اووه تنه تاتار د منه شوې اسلامي ډلې حزب التحریر د غړیتوب په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. په بند محکوم شوو کې یو هم سرور مصطفیوف دی. په کریمیا کې د روسیې فدرالي امنیتي ادارې مخکې ویلي وو چې مصطفیوف په کریمیا کې د بشري حقونو د ډلې همغږه کوونکی او اسماعیلوف یو بل تورن کس د 2013 کال په می میاشت کې نیول شوی و او دا نور د 2018 کال په اکتوبر کې په کریمیا کې نیول شوی و. د بشري حقونو ډلو او د لویدیځو حکومتونو او د لویدیز حکومتونو پر دې نیونو انتقاد کړی او ویلي دي چې دا په کریمیا کې د تاتارانو او نورو هغو کسانو د ځپلو هڅې دي چې د روسیې له لورې د کریمیا له نیولو سره مخالفت کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه جلا او له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویپنه کښته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړن لار بحثونه لا روان دي.
د مجالس پر کاري اصول او مهالويش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پورې لاغه نهایي شوی نه دي.
ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربند نه کیږي؟
طالبانو فکر دا دی که چیرې بین الافغاني مذاکرات کنه به کیږي دا اوربند به نتیجه وي.
په دې اړه مولای یو تحلیلګر سره مرکه کړي. د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د دې ولایت په بازار کې پوځي یونیفورم وایي چې په دې ولایت په بازار کې پوځي یونیفورم او نور تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي او غلا او نور شکمار ډلې هم ورڅخه کار اخلي.
مصاله او نظامی یونیفورم کې وو یو درې یم د چیک پاینده تلاشی کړو ټلیفون پیسې ټول موږ نه واخیستل. ولدا غلا وو پولیس نه وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران خپلو دوو ګاونډیو بحرین او متحده عربي اماراتو ته چې له اسرائیل سره روانونه ډیپلوماتیک روابط عادي کړل خبرداری ورکړ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو پر کړن لار بحثونه لا روان دي. دواړه لوري هیله مند چې دا خبرې به ژر نهایي شي او د اجنډا پر لور به ګام واخلي. خو دا څرګندنه ده چې په قطر کې به دا دور خبرې تر کله روانې وي او بل دور مذاکرات به چې پر اجنډا څرخي څه وخت پیلېږي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د طرز العمل پر سر خبرې پای ته نه رسیدلې. پرون د افغان پلاوی یو غړي نادر نادری ازادي رډو ته ویلي وو چې په ګڼو مواردو کې موافقه شوې ده. ډېر مهم اختلافي موضوعات نشته، یوازې یو دوه واړه ټکشته چې هغه به هم هیله ده ژر حل شي. بل لور ته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رادیو ته تیر شپه نا وخت وویل چې کله پر طرز العمل موافقه وشوه بیا به بل ګام اخلو.
د مجالس پر کاري اصول او مهالويش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پورې لاغه نهایي شوی نه دي. کله چې دغه مسائل نهایي سي بیا به په ایجنډا کې پر ایجنډا باندې بحث کیږي او هغه موضوعات چې په ایجنډا کې ونیول سي هغه به زیر بحث کیږي.
د سولې د خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ پیل شوې. تمه وه چې د یکشنبې په ورځ پر طرز العمل موافقه وشي او د دوشنبې په ورځ پر اجنډا خبرې شروع شي، خو تر اوسه د طرز العمل پر سر موافقه نهایي شوې نه ده. نادر نادری وایي دا هڅه روانه ده چې په طرز العمل کې ټول مسایل شامل شي څو مذاکرات بیا په ښه ډول مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دوحه کې به دا خبرې تر کله ادامه پیدا کوي، خو پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د سولې بله دوره خبرې به په بل هیواد کې کیږي. په دې لړ کې د ناروې نوم هم اخیستل شوی دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیرې انی ماری اریکسن سوریده پرون د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ناروی د دې خبرو پر مهال د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربن نه کېږي؟ اوربن هغه څه دی چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د ملکچي پلاوي د خبرو له پیلېدو سره په دې وروستیو او له هغې مخکې هم ډېرو افغانانو راپورته کړې ده. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې طالبان اوربن ته غاړه نږدې؟
اوربن په مسله کې طالبان او دولت افغانستان مختلف توقع لري. طالبان فکر داري که چیرې بین الافغاني مذاکرات کامیاب کیږي دا اوربن بې نتیجه وي، او د طالبانو دوم فکر داري که چیرې دا مذاکرات کامیاب کیږي مستبد نظام را سپارل کیږي بیا به طبعا خپل پر وړاندې خواږی جنگ کوي. د دولت افغانستان بیا د اوربن فکر داري چې دا د یو امن فضا د رامنځته کول لپاره او د باور د اعتماد سازۍ لپاره د افغانانو غوښتنه ده چې اوربن معلوم. خو په اوس وخت زه خپل فکر نه کوم چې اوربان دي داسې ژر وسي یا د پیمیش کوتي دغه نه کم مچون سرغټ سوال په دې کې د نوري سیل چیف د اوربان اعلانول خو باسانه وي چې طالبان وای اوربان، مګر د دې ساتل دا ډېر سخت دی او کچيري اوربان ماتي دا په دې معنی ده چې ټوله پروسه تر سوال لاندې راځي. هر څوله پروګرام چې تاسو وګورئ په هر ځای کې وي هغه ځای کې اوربانونه اعلان شوی دي ماتي وي دي تر څوله پورې اوربان نیمانی رو ماتي ځلې.
اعظمي صاحب د دغه خبرو لپاره د دوړو لورو ترمنز د باور د فضا د جوړولو لپاره آیا خنه ده چې د دوړو لورو څخه شخړې کمی شي، یعنی په یو پر بل باندې حمله کمی شي او په یو ډول دغه سي یو فضا را مست شي دوی وکول شي د میستر شاه کینی او د جګړې د پاتر سیدو پر لارو چارو خبري وکړي؟ اشرف غنی ویلي چې طالبان باید خپل ځان وپیژني، دوی د ټولنې یو قوت دی. آیا دغه قوت یوازې د جګړې په دګر کې دی او که په سیاسي برخه کې هم طالبان کوم قوت لري کنه؟
لیک شاک نه چې طالبان د امریکا سره مذاکرات کړي دي او د فکر کوي چې د برندا او هغه چې د غشتل د امریکا څخه ترلاسه کړي دي دا د سیاست یا ډیپلوماسي د لپاره یو نقطه ده چې د فکر کوي کوي نقطه ده. مګر که په اصلي سیاست کې په افغانستان کې وګورو دا یو ډېر غشتوال دی چې طالبان به وکولی شي چې یو سیاسي ډلې په حیث باندې سیاست وکړلی شي بدون دې چې دوی ته وخت ورسپارلی شي یا امریکا واکو راسپاره دی حکومت والی شروع کی. دا یو غټ سوال دی د تنه طالبان جواب ورکولای شي نه چوک ورکولای شي، مګر دا چې دواړو خواو جنگ ته زور ورکړی دی او دواړو خواو یو قربل باندې پړه چی، یعنی دولت او افغانستان وایي چې طالب حمله کوي موږ دا غي د بریدونو په وړاندې خپل دفاع کوو طالب هم دا شی وایي، دا نه معلومه چې څوک حمله چیرته کوي. د دې لپاره زه فکر کوم یو میکانیزم چې پر دې باندې ډېر بحث وایي په قطر کې هغه دا دی چې باید یو نظارتي کمیشن جوړ شي چې هغه امریکا او دولت او افغانستان او طالبان پکښې کوي چې هر حمله وکړل شي چا شروع کړی ده او هغه افراد مکتل شي کوم په طالبانو کې سرغړونه کوي وڅارل شي چې ولې، یا مثلا خارجي جنگیالیو کچېری بحث راځي چې حمله کوي ولې، یا طالبانو افراد جنو ورو ګروپونه ته دا ټول وڅېړل شي. زه فکر کوم دا دغه ده. خو کچېری طالبان دا بیره لري چې وس وخت موږ اوربند وکړو موږ فوزي وزارت ضعیفه کیږي بیا هغه په مذاکراتو باندې منفي تاثیر کولی شي، دوی په مخیف باندې منفي تاثیر کولی شي. فکر کوم دا ډېر منطقي نه ده چې افغانان په وینو باندې د دې ماتور کوي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په بازار کې پوځي یونیفورم او نور تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي چې ورڅخه ډېر غله او نور شکمارېدلې انکار اخلي. د کندز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت په بازار کې هر ډول پوځي یونیفورم او دغه شان نور پوځي تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي او د دوی په باور له دې یونیفورمونو ورانکارې ډلې ناوړه ګټه پورته کوي. د کندز ښار اوسیدونکو عبدالظاهر نیازی او عین الله په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
د اردو دریشي یو څوک هلته شیریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوستي، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوستي. دکان کې آزاد بوټان تمام تجهیزات د اردو خرسیږي په د ساراندو د امنیت خرسیږي
نظامان چې کوم لباسونه ګټه اخلي استفاده کوي کغه د ریشیوی بلوسی بوتانوي نو ډیر په عام مسار کې خرچی غلطه ډیر ښکارا په دکانونو کې چیرته وګوري چوک تلاش په دکانونو کې ډیر پادی ډول باندې خرچیږي
اته درش کلن امیر محمد احمدی بیا وایي چې خپل سر ټوپکان دی پوځي نو فرمونو په غوسلو سره په بازار او کوڅو کې خلک زوروي
ماخامو بالا ماخام منځنه کور خوروانم د کوڅې خوله کې درې کسان سیومه خور دوه شاده ورو مصاله او نظامی یونیفورم کې وو یو درې یم د چیک پاین د تلاشی کړل ټلیفون پیسې ټول موږ نه واخیستل ولدا غلو پولیس نه وو اردو والا نو دا غلو په یونیفورم د نظامی کې وو
دوی د دولت له امنیتي ارګانونو غواړي چې به لزند په بازار کې د پوزینو فرمونو د پلورلو مخه ونیسي خو د پوزینو فرمونو د پلورلو هټي والوي دوی رسمي جواز لري او پوزینو فرم یوازې په پوزینو پلوري چې رسمي کارت لري په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان هجرت الله اکبري بیا وایي د دې ولایت پولیس هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر پوزینو فرمو پلوري او یا ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي
در کندوز یک لو دو دکان که یونیفرم و لباس نظامی به فروش
خار که دو دکانونه پوزی نو فرمونه پلوری حقوقی تا دی پولیس لولوری پو هاوی ورکرل شوی چه یوازی پر حقوق کسانو پوزی نو فرمو پلوری چه دی پیجنده کارت ولری د جنایي برخې پولیس په ښار کې توظیف دي او که غیر پوځي کسان په پوځي یونیفورم کې وویني ورسره جدي چلند کوي که څه هم چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي یونیفورم د پلورلو یوازې دوه دوکانونه موجود دي خو اوس مهال د کندز ښار په بېلابېلو برخو کې په دوکانونو کې هر ډول پوځي یونیفورمونه موندل کیږي د کندز یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د آزادانه پلورلو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر دې مخکې د وسلوالو مخالفانو له لور د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وخت وخت له پوځي یونیفورمونو په ګټې پر امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو بریدونه شوي دي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو عصمت څاروان ته به غوږ شو
له طالبانو سره د ایران پیچلو اړیکو ته یو نوې کتنه دا د نیویارک پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مرکز د افغانستان د سیمه ایز پروګرام د رئیس بارنت روبین د لیکنې سرلیک دی په دې لیکنه کې چې وار آن راکس خپرونې خپره کړې روبین په افغانستان کې د ایران بدلیدونکې پالیسۍ ته کتنه کوي چې یو وخت یې له طالبانو سره سخت دښمني پالله او حتی په 1998 میلادي کال کې نږدې و چې د طالبانو پر رژیم حمله وکوي او اوس دې ډلې ته وسلې لیشي روبین وایي اته کال وړاندې د بېلابېلو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې ګډون کاوه او د امریکا حکومت ته مشورې ورکولې په یو غونډه کې یو اروپایي چارواکي ایران په دې تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي په غونډه کې ایرانی چارواکي دا تور رد کړ ویل چې څرنګه کېدای شي چې ایران خپل دښمن ته وسله ورکړي روبین وایي د ورته وویل چې ایرانیان دومره ساده نه دي چې په یو وخت یو دښمن او یو پالیسي ولري روبین د سشکال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په وړاندې د ایران د مخشوشې پالیسۍ یادونه کوي او وایي همدې ایران چې د طالبانو د رژیم د پرسولو په مهال د افغانستان په خاوره کې له امریکا سره پوځي او استخباراتي او په ملګرو ملتو او جرمني په بن کې سیاسي همکاري وکړه په کلونو له طالبانو سره د خبرو مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې د طالبانو او القاعده ترمنځ باید توپیر ونه شي خو وروسته له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه بدرګه کړه دی هیواد د افغانستان په لویدیځ کې طالب قمندانانو ته وسلې ولېږلې دا هیواد په عین حال کې د امریکا او طالبانو د قطر موافقه چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي غندي او وایي چې دا موافقه د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په معنا ده او دا د ایران لپاره ګواښ دی د بهرنیو اړیکو شورا په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوي خو لانجې په مخ کې دي. د بهرنیو اړیکو شورا شنونکی مکبوت وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي خو داسې نه ښکاري چې ژر د نتیجه ورکړي. په دې تحلیلي لیکنه کې بېلابېلې پوښتنې شوي او هغو ته د ځواب هڅه شوې ده. مثلا افغانان څرنګه تر دې ځایه یعنی قطر پورې د خبرو لپاره راغلل؟ آیا طالبان به د بشري حقونو پر اصلي مسئلو جوړجاړی وکړي او یا آیا طالبانو تر خبرو وړاندې حملې کمې کړې؟ د وروستۍ پوښتنې ځواب ته تمکی شو. د بهرنیو اړیکو شورا د لیکوال په باور امریکایي مرکچیانو هیله لرله چې طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد تشدد کم کړي او له القاعده شبکې سره به په ښکاره اړیکې پرې کړي، خو طالبان په دې دواړو کې یو کار هم ونه کړ. اکثره خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته لاړل او جګړې د پخوا په شان په شدت دوام لري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال له یوې مرګونې حملې روغ ووت، خو لس تنه نور ووژل شول. د بهرنیو اړیکو شورا په دې لیکنه کې د یوه طالب وسلوال دا خبره هم راخیستل شوې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته یې ویلي چې دوی سل په سلو کې واک غواړي. خو له دې سره سره له قطر څخه آزادي راډیو ته رسیدلي راپورونه ښیي چې تر دې دمه دواړه خواوې له خپلو خبرو او له یو بل سره له چلنده راضي دي.
نن د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، خو یو شمېر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب ته اندېښنه لري. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې واورو.
اگر میم 32 سال از عمر میشه متاول راست تا ما پیش داکتر نرفتیم خودم دیگه.
سریا حق خزه ده چه دا اخلاقی مسئلو او دا داکترانو دا ناسم چلن لامالا نغواری وازی داکتر تا اولارسی. حقا وای چه تلخ پل میده او یه هم کچنی زوی سرزی.
اگر میم 32 سال از عمر میشه متاول راست تا ما پیش داکتر نرفتیم خودم دیگه.
لعمر میدری دشکال آوری خود تر اوسا یه وازی داکتر تا نیم تللی. یو دو واری چه مخ که تللی وم لداکتر می یو تولی دل، خو وست چه زم میره جوی او یا هم مور لزان سر بیایم لداکترانو ویریگم.
بازی تو گا پاره میره وزم خاطر پیش داکتر تا نانو میره.
دا یوازې سورایا نه ده، بلکې ډېری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعه بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي:
له افغانی دود سرسم او دزینو ډاکټرانو ناسم چلن لامل هیڅ کله هم خپل خزه یوازې ډاکټر ته نه لګم، زکه چې زینې سیمه اوریدلی. نو له همدې عمله نه غواړم دوی دی یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیات د دواګانو ورکړه، د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی وي. خیسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا وو دوا چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور د خپونده مشکلات بيخي ډیر مونږ لرو چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي. اول خو 200 ګوره 400 500 غنې دو پیس اخلي ولی اخلي. دا څنګه وزارت صحت همي باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتونه نن سبا د چې خزیدی د عقلی ورته وای چې د خزی مینه کې لارسي په هر ځکه عقلانه ست د 1500 روپۍ 400 روپۍ اخلي په څه خاطر اخلي او غریب نه لري زه خپل 2000 افغانۍ معاش لرم.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامې روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزارت د سپانه اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالي فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تامه د غو په خلاف د قانون مطابق عمل کوي، یعنی فعلاً په وزارت کې د اخلاقی او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفری تحمل پالیسی رایج ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همداشان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادي اصول بولي او وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40% افغانان له 1 ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لري پرتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو د بشري حقوقو ځانګړي اساسي بشري حقوقو ځانګړي خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې لبل خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ایران خپل دوه غونډیو ته خبردارۍ ورکړل. دا دوه هیوادونه بحرین او متحده عربي امارات چې روانونه یې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک روابط عادي کړل. احمد شبر راپور لري.
د ایران ولسمشر بحرین او متحد عربي اماراتو ته خبردارۍ ورکړ چې له اسرائیل سره به د اړیکو عادي کېدل ښه پایلې ونه لري. حسن روحانی وویل دغه هیوادونه به له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو د پایلو مسؤل وي. د ایران اسلامي رژیم اسرائیل ته د سرسخت دښمن په سترګه ګوري. د ایران ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې په فارس خلیج کې خپلو دوو ګاونډیو ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د بحرین او متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ مخې ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. د ایران د ولسمشر حسن روحانی خبري د تلویزیون له لارې خپرې شوې. د خپل هیواد وزیرانو شورا ته وویل د سیمې یو شمېر مسلمان هیوادونه په دین او دین نه پوهیږي، د فلسطین د ملت او خپلو عربو غم ورسره نشته. روحانی پرته له دې چې د متحد عربي اماراتو یا بحرین نوم واخلي دا پوښتنه وکړه چې عربیت چیرته لاړ. د په ورته وخت کې وویل چې د اړیکو عادي کېدل د سیمې د امنیت او مقرراتو په خلاف عمل دی. د متحد عربي اماراتو او بحرین د بهرنیو چارو وزیرانو شیخ عبدالله بن زاهد آل نهیان او عبداللطیف آل زیدانی له اسرائیل سره په سپینه ماڼۍ کې د اړیکو د عادي کېدو د تړون پر مهال د یو فلسطینی دولت پر جوړېدو هم ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر وویل چې دا موافقې د سعودي عربستان په ګډون له 2 عربي هیوادونو سره نشتې شوې دي. ټرمپ زیاته کړه له 2 لسیزو جګړو او اختلافاتو موږ په منځني ختیځ کې د یوې نوې پیلامې شاهدان یو. د فرانسې خبری آژانس خبر ورکوي چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای یو سلاکار د چهارشنبه په ورځ وویل د فارس خلیج یو شمېر هیوادونه د امریکا او اسرائیل د ملاتړ ترلاسه کولو په بې معنا هیله د هغوی په ګوډاګیانو بدل شوي دي. د ایران تسنیم آژانس بیا په بهرنیو چارو کې د خامنه ای د سلاکار علي اکبر ولایتي په وینا څرګندوي چې دغو هیوادو د اوبو پر سر کورونه ودان کړل او د خپلو دې هڅو بیه به په خپله پرې کوي. بل لور ته د اماراتو رسنیو له اسرائیل سره د اړیکو تر شکېدو وروسته د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ابوظبي د پانګونې دولتي اداره به په تل ابیب کې خپل لومړی څانګه پرانیزي.
او اوس به هم اسمت ساروان ته غوږ شو چې په یوه بله سیاره کې د ژوندي امکاناتو په اړه مو د ساینس پوهانو د نوې څېړنې له نتیجې خبروي.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوه چې په زهري سیارې کې فاسفاین ګاز شته. دا ګاز له ژوندي سارو سره تړاو لري او دا لومړی ځل دی چې دا ماده له مځکې بهر په یوه سیاره کې موندل کیږي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکي دا کشف له مځکې د باندې د ژوند د امکان د موندلو لپاره یوه نښه بولي. د نیچر استرونومي مجلې د راپور له مخې د زهري هوا د ژوند لپاره خورا بده ده. د ورځې د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې سور پکې ویل کیږي او اتموسفیر هم ټول له کاربون ډای اکساید څخه جوړ دی. خو یو شمېر څېړونکي د زهري په اتموسفیر کې د فاسفاین ګاز نشي لیدلی دي. ساینس پوهان وایي دا ماده په مځکه کې هم شته او له ژوند سره تړاو لري. پر مځکه دا اور اخیستونکی ګاز د طبیعي موادو د ماتیدو په نتیجه کې جوړیږي. د څیړونکو په وینا احتمال شته چې د زهرې په وریځو کې ژوندي ارګانیزمونه وي، خو دوی په عین حال کې وایي چې د دې ګاز موجودیت خامخا د دې دلیل کیدی نه شي چې هلته دې ژوند وي. دوی وایي له دې کبله چې د دې تودې سیارې د پاسه وریځې ډېر اسید لري، فاسفاین ماده یا ګاز ژر له منځه وړي. خو په څېړنه کې ویل شوي چې ممکن کوم بل شی دا ماده بیا تولیدوي. د کاردیف پوهنتون څېړونکی جین ګریوز وایي د فاسفاین موجودیت په یوازې توګه په دې سیاره کې د ژوند نښه ګڼل کیدی نه شي. د ده په باور دا لومړی ځل دی چې په یوه بله سیاره کې دا ګاز موندل کیږي. فاسفاین ګاز هغه مالیکول دی چې له یوه فاسفورس او درې هایدروجن اتومونو جوړ دی.
یو ځل بیا په مکړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغانستان د یو بل کال په مخه د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې وخت اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د بلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بلاروس د تیرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هیواد له منځه یوسي. د دغو انتخاباتو ګټونکی هم نوموړی اعلان شوی دی. د اندرس برایویک مدافع وکیل په مشروع ډول د خپل ماکل د خوشي کېدو غوښتنه کړې. برایویک هغه بنسټپاله دی چې په 2011 کال کې په ناروې کې اووه اویا کسان ووژل او د دې وژل شوو کسانو اکثریت هم زلمیان وو. په روسیه کې یوې محکمې د کریمیا اووه تنه تاتاران د منع شوې اسلامي ډلې حزب التحریر د غړیتوب په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم کولی شئ ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې و لکه څنګه چې مې په پیل کې اعلان وکړ په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د تخبرونې اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو مخکې له دې چې د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، د بشري حقونو په اړه یو راپور راخلو د منځنۍ آسیا د ازبکستان د وضعیت په اړه. پر هغې ازبکستانۍ ښځې لګول شوي تورونه لغوه شوي چې د دو سړو پر وهلو تورنه شوې ده. ویل کیږي چې دې ښځې دا سړي په دې خاطر وهلي وو چې دا یې له جنسي پلوه ځورولې وه. ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د ازبکي تانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په ازبکستان کې یوه درویشت کلنه ښځه ګلسنم علی جانوفا شای په 50 کلنو باندې محکومه شوې وای. پر دې تور و چې هغه دوه سړي وهلي چې دا یې په جنسي توګه ځورولي. خلک حیران دي چې آیا پر علی جانوفا د دغو کسانو د وهلو په خاطر په پولیسو کې قضیه ثبت شوه یا کله دې خاطره چې د ازبکستان په سړي سالاره ټولنه کې یوه ښځه د نارینهو پر وړاندې ودرېده. د علی جانوفا په وړاندې د تور پورې کېدو خبر د سپتمبر په اتمه خپور سو، که څه هم دا پیښه د جون په 15مه شوې وه. د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه معلومات خپاره کړل. د دې وزارت د ویبپاڼې په یوه اعلامیه کې داسې ویل شوي: د جون په 15مه نیټه علی جانوفا قصدن د ټولنې له اصولو په سرغړونه پرته له دلیله یو 3 کلن سړی وواهه او دې همداراز خپل مجرمانه اقدام ته د یو 3 کلن سړي پر ضد هم دوام ورکړ. پر علی جانوفا د قانون د 278 جنایي جرمونو د مادې له مخې د خلکو د وهلو ډبولو قضیه ثبت شوه. یوې پخوانی خبریالی نیکیتا ماکارینکو د سپتمبر په 8 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: یوې درویشت کلنې نجلۍ دوه سړي وروسته له هغه ووهل چې دا یې په جنسي توګه وځوروله. ډیری خلکو پر ټویټر د علی جانوفا ملاتړ وکړ او وروسته د دې په اړه نور معلومات خپاره شول. دې ګازیتا ویبپاڼې ته وویل چې له خپلې وریندارې او د هغې د لس میاشتني کوچني سره انجون سیمې ته روانه وه. دوی د باندې ولاړې وې او وریندارې غوښتل یو ټکسي ونیسي. په همدې حال کې یو موټر راغی او ناستو کسانو یې خندا پیل کړه او دې ته یې اشارې کولې. کله چې علی جانوفا دوی ته ځواب ورکړ، هغو کسانو دې ته شکنځل پیل کړل، خو څو شیبې وروسته له هغه ځای په خپل موټر کې ولاړل. کله چې علی جانوفا له خپلې وریندارې سره په ټکسي کې کښېناسته، موټر چلوونکي ته یې وویل چې د دغو کسانو موټر تعقیب کړي. ټکسي تر هغوی ورسید او د علی جانوفا او دغو کسانو ترمنځ لفظي شخړه راغله، خو په هغوی کې یوه کس د دې کمیس کش کړ او دې په عکس العمل کې هغه وواهه. ورسته سرګند سوچي علي جانوفا د تکواندو اتل د او پرنړیواله کچه سیالي کوي. دا کراټي او سکوهنه هم کوي. د ازبکستان د ولسمشر د لور سیده میرزیایفا په ګډون د بشري حقونو مدافعینو او نورو کسانو د علي جانوفا ملاتړ وکړ او د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه پولیسو د دې پر وړاندې شکایت بیرته لغوه کړ، خو تر اوسه له هغو دوو کسانو نه پولیسو او نه بل چا پوښتنه کړې چې دا ستونزه یې پیل کړې وه. علي جانوفا په فزیکي توګه د خپل ځان دفاع کولای سوای، خو په منځني ختیځ هیوادونو کې دا د ښځو لپاره معمول نه دی او ښځې له بېلابېلو فزیکي او رواني ځورونې سره مخامخ وي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دې ونی په خبرونه کې د هویت په حق خبرې کوو. په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او دا غیر ضروري کار بللی، خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له همدې ځایه د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هم وشي او تبعیض نه کیږي. دا چې د هویت حق څه دی، ولې په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کیږي یا احترام نه کیږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کیدی شي، په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تیړنو له مشر محمد علي عزیزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو. عزیزي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینه پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی دی. دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق تعریف کړو. د هویت حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابینې د دغه پریکړې نه مو حمایت کو او د دې استقبال کړو. هویت د ټولو انسانانو که هغه ښځې وي که نارینه که اطفال وي د ټولو بشري حق دی چې په نړیوالو قوانینو په د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه بندني سیاسي حقونو کنوانسون او په نورو بین المللي اسنادو کنوانسونونو کې تسجیل شوی دی. هر انسان که هغه نر وي که ښځه وي حق لري چې هغه مستقل شخصیت ولري او مستقل هویت ولري. بنان د هویت درلودل د ټولو انسانانو بشري حق دی.
اوس چې دغه مسایل راپورته شوي چې ځینې کسان مخالفت کوي چې ګنې نوم دې نه وي، ستونزه چیرته ده؟ ولې مخالفت شته د یو چا د هویت الحق سره؟ یعنی که نوم ولیکل شي څه ستونزه به وي؟
زه فکر کړم چې د نوم لیکل به نوز ډېرې ګټې ولري، کوم ستونزه به نه وي. متاسفانه د خلکو آگاهي عامه په افغانستان کې کمه ده او متاسفانه ځینې ناوړه عنعنات او عرفونه په ټولنه کې حاکم دي چې ځینې خلک د دغه نوم سره مخالفت کوي. زه فکر کړم په تذکیرو الکترونیکي تذکیرو کې د نوم د مور د نوم راتلل دا نه غیر اسلامي کار دی او دا یو حق دی چې باید تسجیل شي او هغه مقام د مور د دې حق په رابطه چې اسلام ته ټولو نه پیغې باندې ډېر تاکید کړی په دې کې لوړېږي. زه فکر کړم دا به ډېره ګټه ولري او دغه ډول مخالفتونه اکثره شاید عامل یې کم آگاهي د خلکو وي او هغه ناوړه اور په عادات چې زموږ په ټولنه کې دي یو علت شاید دا وي.
له دې مسلې ورهاخوا نور کوم مسایل د هویت د حق په دایره کې راځي؟
هویت حق، یو موږ هویت حق لرو، یو موږ د طبیعت حق لرو. دا دواړه بشري حقونه دي. هر انسان باید د طبیعت حق ولري. طبیعت یو بشري حق دی. هیڅ څوک نشي کولای چې یو څوک یو بل انسان که هغه نر وي او یا ښځه هغه دې به طبیعت حق څخه محروم کړي او هیڅ دولت نشي کولای چې د خپل اتباعو نه د طبیعت حق واخلي. او طبیعت حق چې کله د بشري حق په شکل په رسمیت وپېژندل شي نو دا هم ضرور ده چې هر انسان مستقل هویت ولري او طبیعت حق د خپل هویت ممثل وي. بنان د موږ د نظر د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له نظره دا د دولت مکلفیت دی چې خپل ټول اتباعو ته د تابعیت حق زمینه مساعده کړي، او د هیڅوک ونشي کولای چې یو افغان د تابعیت له حق څخه محروم کړي. او د تابعیت حق باید ټول انسانان که هغه نر وي که ښځې د افغانستان اتباع وي هغه باید دغه حق ته لاسرسی ولري، او دوی باید د مستقل هویت خاوندان وي.
که غواړی د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون راشروع کړي د خپل کلي د راشروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
عزیز صاحب، ځینې مسایل لا سم دي چې خلک ناموسی ګرنی، مثال لکه د خپل میرمن نوم یا چې نغواړي په کارت کې یا تذکره کې ذکر شي یا عکس راشي خپور سی پکې. فکر کوي دغه مسله هم سبب شوی ده چې خلک ونه غواړي چې دغه مسایل نورو ته معلوم سي. مثال د یو چا نوم هوی عکس یا څیره یا مجموع کې د کوم شخصیت یا هویت چې دی لري نه غواړي چې نور په خبر کې او محدودې وساتي چې سبا څوک دته دا یاد نه کړي چې مثال ستا د مور نوم داده یا د میرمن نوم دی داده. فکر نه کوي دغه ویره هم سبب شوی چې خلک یو ډول په دغو مسایلو پښه کېږدي؟
بله هیواد صاحب، متاسفانه دا مسایل دي په افغانستان کې. ما مخکې وویل چې زموږ دینی معلومات او زموږ نور معلوماتونه د افغانستان د خلکو کم دي، اما در حالی کې چې د اسلامي نگانه زه فکر کړم علما کرام و په دې رابطه خلکو ته ښه وضاحت ورکړل شي. د میرمنې د نوم اخیستل یا د تذکره کې د میرمنې یا د مور د نوم راتلل دا حکومت غیر اسلامي مسله نه ده. موږ وینو په قرآن کریم کې ډېر صورتونه د ښځو په نامه یاد شوي دي. ښځې مقام په اسلام کې ډېر لوړ دی، نو دا فقط یو برداشت دی چې منشه هغه ناوړه غرف او عادات چې د موږ په ټولنه کې موجود دي. موږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره موږ د دغه پریکړې ستاینه کړو، او د افغانستان د خلکو څخه غواړو چې د دغه قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. که چېرته د مور نوم په تذکره کې راشي زما فکر دا کومه غیر اسلامي خبره نه ده.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د هویت د حق په اړه څه ویل شوي؟
بله، د افغانستان اساسي قانون واضح توګه د افغانستان په اساسي قانون کې په دوهم فصل کې راغلي دي چې د افغانستان اتباع که هغه ښځې دي او که نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري، او همداراز دوی ټول حق لري چې مستقل شخصیت او هویت څښتنان وي. همداراز په نړیوالو قوانینو کې اعلامیه جهاني د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د بشري حقونو مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون په دغه کې دغه حق په رسمیت پیژندل شوی، در حالی کې چې د افغانستان دولت د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون منلی او دوی مکلف دي چې دا تطبیق کړي.
اوس نو څه کول پکار دي کله چې وضعیت دغسې دی چې څوک نه غواړي مثال د نورو هویت ته احترام ولري یا نه غواړي هغه خلک چې د دوی تر لاس لاندې دي د دوی په کور کې دي هغوی خپل هویت او شخصیت ولري، په دغسې یو وضعیت کې څه کول پکار دی چې هر څوک چې هغه یو هویت لري دغه احترام وسي او هغه په هماغه ډول وپېژندل سي، نه ده چې مثال د پلاني پلار یا د پلاني خان مور ده یا یو بل هویت ورکړل سي چې هغه د خپل هویت پکې ورک وي.
زه فکر کوم ته ټولو مهم دا ده چې باید د افغانستان خلکو عامه پوهاوی کچه په دې رابطه لوړه شي، او همدارنګه د افغانستان دولت چون کله چې قانون تطبیقیږي د تطبیق مسؤلیت د دولت په غاړه دی. افغانستان دولت مکلفیت لري چې دغه قانون د تطبیق لپاره فرصتونه او زمینه مساعد کړي. کیدای شي یو د زمینونو دا وي چې هغه کسان چې دغه مسلې مخالفت کوي دغوی سره دوی وغږي، دغوی ذهنیت په دې رابطه روښانه کړي.
خپل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دې لپاره څه کړی؟
موږ د آگاهی مختلف پروګرامونه لرو د افغانستان د بشري حقوقو د آگاهی د لپاره. موږ په افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون په لسکونو زره آموزشی برنامه پلار اچولی دی پاینده که هم په دغه ټولو برنامو کې هویت او تابعیت او نور بشری حقونه د زموږ په هغه برنامو کې شامل دي. وروسته له دې به هم خپل د آگاهی پروګرامونو قوي کړو او دا مسله به په هغه کې نور هم خلکو سره واضح کړو او خلکو سره به په دې باندې بحث وکړو.
ډیر مننه عزیز صاحب. درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشری حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونی سیمې چیندول ته ورولو. د چیندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی. تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
د چیندولو د خلکو په خوانی فرهنګ څه ډول وو؟
خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګه خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مني.
او خلک د چیندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازاړه سرایونه دغه موږ د پاره نو یار دي. دغه چندول آسو پاس لیرې نږدې دغه علاقه
نن په همدې حکله خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیږو، بیا د خلکو خبرې اورو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اگردونکو، پا کابل که چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې لبخوا زمانو را په دې خوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تېرېدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکر په مخ کې چې روانو چند اول په دې معنا چې څو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي قطعي کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کنه تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخ کې دی. د بابر په وخت کې جوړ شوی دی. هلته ډېر آبادات دي.
چیندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلی اکبری وایي چې چیندولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلیسینا نه شروع شوی دی. کابل سین چې دی نیولو تر چوکه پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا ته زید د بالا قلا او بالا کود چیندول او همداوس هم چې بالا کونو میگی د چیندولو امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندی وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده در کاکاگان و چه دیر خلق و پامنس که دیر در شورلت در نوده در صداقت در ایمانداری.
ښاغلي اکبري زیاته کړه چې د چنداولو اصلي اوسېدونکي د دولت لوړ رتبه مامورین وو. په چنداولو کې له قزلباشو او هزاره قوم سره د نورو ولایتو کسان هم میشت وو. د کندهار اوسېدونکی حاجي ملنګ چې په یاده سیمه کې دوکان لري د چنداولو د پخوانیو کورونو پاکله وایي.
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور ژوند از زړس رایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي ژوندګي عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه سایونه دی نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوندره پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پربل مخه وشته موږ په قصر رایو کې خوشاله یا خپل دی ول سکال در ترغله موږ دا خلانو نو ځوانان بچان موږ بدل نه کوي وسی خپل شپه ته روز بل زندگی کو بس دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز زندگی دا موږ د پاره بد بچی دا چندول اسو پاس لری نجدي دا غلکه دا سترایم دا زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کی سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي
ډیره پاکی وبدی ډیره صفا وبدی دا هر کورسی ته وینه کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سیرازی له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمنی نه سیاسری راځي سپینګری خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره و هو دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلاس سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځي د لوکاته پورته دا ډیر په منګه لګي له غج نه سیرازی یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه سیرازی قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن جرمنی د چیندولو په دغه خبرو نه ورکوم دا هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه په خو خیتونه د ډیر کلاک شای ده ډیر ښه شای ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی ویسی اوسري په یو کور کې مالګه نه وړل هم دی کنه سال کړکۍ چې نه روبسي بلې تراره کې چې خوره کې مالګه نه لرم لګ مالګه مو ته راولېګه یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګه مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیکسه دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سي
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خو دای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم پخوانی چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه په خوانی چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ورنیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو حاجی سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداری کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخمری خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي
په خو دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي قزلباش ته وکړي
کدار ته وایي چې د چنداول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته. دوه مسجد چې تکیخانې په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل. لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خپل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې قوي دی او کنه یې خو هغه پخوانی کورونه اوس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دی؟ هغه پخوانی
خو پخوانی خو ډیر ښه کلتور و. ډیر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ به د کونړ د ارچې سره جوړې کړې و. شن نقش نگار سوی به دا په دا کور چې به ګرځېدلې د سې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روانم. دا سی وګړي چې ګرځې به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه شپږ درجه الا او درجه زلزله په کابل کې سوی ده. کانکریټي کورونه چپاسوی دي. دا سنجو کورونه نه دي چپاسوی.
چاغد
د چندولو شاغد د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې مخسوی دي. دغه سیستم برابر دی.
نور څومره خایست لري؟
خایست خو هغه پخوانی تنګي تنګي کوڅي او شپ کلتور دی خلکو. دا پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ماته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي. ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
نو مجمل ده خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګانه کی زاورم هغه د ازادې رادیو ژوند په شیبو خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي. تیر یادونه را تازه کړي.
چین داولو کې لاسي ګندل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلې ډېری مشهورې وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایي چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو یو کوڅې د بازازانو یو د بافندگانو او بل لونګي د چنداولي وو د چبلي چنداولي وو پایزار چنداولي وو. دغه شیان عمل ته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده بهر ته لیږېده.
څومره مشهور وو چنداولي
والا هم دا وسم د لونګي چنداولي او د شال د چنداولي خو ډیر خو لګدي خو په خوای ډیر با شهرت وو. د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی وای د چبلی هغه د چنداولي دی وایم د دې قیمت څه دی؟ ما ته وایي چې 200 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راوړي. او ځینې کسان دا وایي وایي کاکره ویي چې لونګي چنداولي زه ده کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دی دا خو د پیسهدارانو دی د دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې اچولی دی. دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوی دی. مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درت وایي چې چنداولو لبخانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دی. د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوه بخي فتای نجم مرزا مهدی خان چنداولی ډیر کسانو جعفر خان چنداولی فرقمشرو دا خلق اکثریت یو لاله کانادا ته بهر تلالو.
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
تیر ہرا